السلام علیکم د ازادې رادیو قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادې رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي له هر څه مخکې په مکړی د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستر محکمې خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلی او په درې کاله باندې محکوم کړی دی. د محکمې ویلی دی چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دو نورو کسانو ته د غلا په تور دا سزاوي ورکړل شوي دي. سترې محکمې همداراز په یوه اعلامیه کې تایید کړې چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړې دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بل چراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانې پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانې وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی و سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحده ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره 90 تنه اسیران تبادله کړي دي. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې 90 تنه روسی سرتیری چې اسیران شوي وو هیواد ته ستانه شوي او په بدل کې 90 اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام باندې دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې وو. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دی چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلي دي چې په نیم پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یوه نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2014 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ترابولم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوه پخنده کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ لغونډې ورسته وکړه. د دوه دریمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه او پرول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پرز د دوه په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیرخان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوه په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د لپاره د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوه راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان بانک مرستیال نور احمد اغا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یونام مشري روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوه د درې میغونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اگست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه یې وپارول. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي موسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلی. د وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا ل 315,000 ډیر افغانان نیولی او له هیواد یې ایستلی دي. په تهران کې میشتې یوې افغانې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي راډیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپل د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهد یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هیواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هیواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوې او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د 8 غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنګلادیش په ماتولو سره نیم پایلوبې ته لاره ومونده. به هم صفی الله ستانکزای د موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په 20 اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلي. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینې، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپله کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنګلادیش ټیمونه مات کړل څو نیمه پای لوبې ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنګلادیش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلوبو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلیډ ان د هول ټورنمنت سو فار
دی ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي مکړي زه فکر کوم موږ یې مستحق یو چې په سیمه فاینل کې ووسو. دا چې هر یو خپل مسولیت اخیستو د ټیم لپاره تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشاله مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره دی یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلوبې ته هم سترګې په لار
یم.
د افغانستان لوبه پنځشنبه د جون 28 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینې ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د 20 اوریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن ان ډی کاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باوري دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو د افرینې لوبغاړو ډېر زیار زحمت وایسته افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فائنل ځان ورسو. ان شاء الله څنګه چې دوی پرفارمنس دی څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبه سره چلو به ان شاء الله فائنل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شروع ورځ جام کې شامل شو او اوس په 4 کلو کې د 20 اوریز فارمټ له غختلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فائنل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي ویلی موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څو واره د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوی سره لیدلی. د نړۍ د کرکټ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړی سچن تندولکر هم ویلی نیمه پای لوبه ته د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل وو فوق العاده وو. هغه ویلی بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایلونو د ثبت او راجستر د بهیل له پیلېدو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسی ولري. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د ټلیفونونو د ثبتولو موخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په موخه ترسره کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د اعلانې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللي او منظم الکترونیکی ډول پر مخ ځي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکي لیمی عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل کورنۍ معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات بل چا سره شریک شي، کېدای شي ماته زیان ورسیږي. شریک شي نو دا یو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځنه سیم کارتونه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کوم ستونزه به نه وي. که دوی د ټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې وایوري، دا به یو څه هغه افغاني اعلانات هم اجازه نه ورکوي او شب هم نه وي، ځکه دا د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخوانی رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل
د دې کار په کولو سره بیلا بیلی موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول ترتیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنۍ چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت د کورنۍ چارو مسولیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اترا د ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه که د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري د محاکمو له لارې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
آزادي رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑی دلشی چه دلیکوات برزایی پر لیکنه نقدوشی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یوه کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو لیوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کلالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وی او وروستۍ برخه مشاعره وی. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وی. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وی.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښه ښه نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نو منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوا ترلاسه کړ، ټکسي په اړه کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبه مل وصل راته تشریح بس ول که یو درس غوندې سپه مو واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي او کوم څه کې مهم دي او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله. په د لیکلو لپاره یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته ضرور کې د سده لوی لوی لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه را مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې، یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې
ځای راځل شو. شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلمه خول وستل شي، ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د ژورو برخو درک سخت کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کولی شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شې نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزوري ده. لومړی خو د کمزوري کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپل دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري ورتر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعت شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی، د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کره کتنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی، او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکتون له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي، او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی، یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووي چې په دې کې هیڅ شی شنه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شی یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینې دی. چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې سده او نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال تاسو مش خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې د افغان مېرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سر واخیستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کارخونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کوم کرکتنه، کوم لغتونه، کوم ډول لغتونه په استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه تاسو بس کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ مذرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسي شي، هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم دغه توکو د معلوم عارفونه راته روشانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دا پیغام راته روشانه کوي. دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو، برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده. لیکوال ته هم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، داسې هغه ته د خپل اثر شو برچکې روشانه کړي، په راتلونکي کې په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده، داسې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي. په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کرکتن کې له خوا زر د اثر هدف او غایه ته متوجه کېدل دي.
کرکتن کې د نقدي اصول له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی. یا دا شعر ښه تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم رغنده انتقاد، زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږی دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم متوازن نقد، للویا سره په زړه پورې کیسه ده، که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلی راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغل آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي. لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده، چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدي وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي، خو ځنه دغه خبرې وی چې ما ته مور کاولی. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت تا کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوته وې دې شماره دي. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه، دغه دواړه برخې په دې کې رنګړل شوې دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوې دي؟
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلې دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، دا چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکل راځي. نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملابانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، ام په د کتاب په مخ لیکل شوی، ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي.
ازمون صاحب، تاسو که سم د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چې راته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړه ده. ما هم لیکلې دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده، هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه من غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده، خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډیر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي، نو کله چې تاسو د خپل مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څرا اخلي او غلي کوي، غالبا د صمیمیت په کې زیات شي او غدي خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي، هم داسې ده
هم داسې ده او زکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطر کې وي نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوندی نو دا 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 وی نو هماغه خپله یو خاطره ده چې دا خپله مور ته یو څوک بیا یو دغه د مور هغه حالت په سړي باندې بیرته انځوروي او هغه خوګلنۍ کې شاملوي
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي اغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبایوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شتا ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چي یا د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې خوب دی اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو غزو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه بګیری راکېږي یعنی یو مقاید دغه دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطري دا نه لري خاطري یوازې مغه د صمیمیت او وفزا راشه درشو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی دا هغه په کې برابر سره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطر کې ډیر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا وایل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده لشي خو په د اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کال نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا د هغه لستون کې تداری را مهمه نه ده هغه لستون کې ته ستاره یو کسر هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې د پاند او پاند واخلي د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو حداده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن یټه ته ضرورت دی دغه کرن یټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړل چې د ځکه اتوبیوګرافي د چې نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډیر نو ورته کیږي خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه الکم یوازې زما کرکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې وای نه ده بل څه خو یعنی بل څوک به پکې ډیر شامل نه دی مثلا مور راته وای چې ته دغه سی وی دغه سی وی یعنی و خبره راته کوي هغه راته را یادې هغه صحنه راته یادې خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه یعنی د خاطرو نه مسته نشو یعنی اورنګ نه اورنګ پکې شته خو د خاطر لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي به
اسمن سه د پاپولی راوخل کتاب کې پایل او پایشته یعنی مطلب می داد چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستي لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کومه شیبه چې پیټیږي
او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د مولا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطر لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه تنه مکلف پینې چې وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
کنه
ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به
ورکړي. بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خوم د زمای او پازې بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غږېده په کار په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي. پورتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخې خبرې شو. په خاطره کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې لتیری زمانه یو سره خستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولای شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو، دا خپل نسترن کې شری ټول کده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 315 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شری ټول کې پاره می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی، زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب
دا خپل نثران د خپل والد محمد ارسلان سلمی روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدانه دي، زه ډیر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعه پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لازدي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے. چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پفو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسي کې موسیقي ته مخه کو. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمنځل شو، بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څه باندې 100 شهرونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 21 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
موسیقی دا بندار دا مفکوره لخوا تابعه شو چه پکی دا افغانستان هنرمندان هم گردو نکلو. دا غونډه انتظام کونکی و دا مفکوره مشر حیات روغانی متویل چه دا حکومت دا پام نه لرل لوجه پا خبر پختونخوا که هنرمندان و سندرغاړي لماشی ستونزو سره مختی.
مونگا دا پا دیو خبر باور لرو چې د سختدریزۍ او د انتها پسندۍ ترهګرۍ په مخنیوي کې د ښکلو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کېدی شي. دې ته خلک پام راواړئ. یوویشتم جون په ټولې دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ مانځلې کېږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او دا ستر مات کړو چې خلک د خپل زړه د خپلې غوښتنې د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندرې واوري، که څوک اتن کې اتن وکړي، که څوک شاډوله کې شاډول وکړي، او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
پیښور های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلې، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوی دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د لیدلې دا ما اول ځل لیدلې. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ځون کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشت برابر دی، او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودنا نصیبا بدلا وندے قبل وما خودنا نصیبا بدلا وندے قبل وما خودنا پیالے نسکورا وندے تشو ما خودنا پیالے نسکورا وندے تشو ما خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو نڑوم دے تیرو ما خودنا زندان نړوم دې تیروم خود نه پیاله کله پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ